This is VOA 1, The Hits.
The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De.
رنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وته سه مجاهد جوادم لمړی په مخړې د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د ډانلډ ترامپ وکیلانو د هغه د دوهم ځل مؤاخذه په بهیر کې له هغه څخه دفاع پیل کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل دی به په یمن کې د روسي اغیانو ډله د ترهګرو له نوملړ څخه وباسي او په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو مشرانو د سنټ په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو ویره څرګنده کړې. مولانا فضل الرحمن ویلي که درغلی وشي نو پایلې به نه مني، خو حکومتي چارواکو د ټاکنو د شفافیت په برخه کې د اړینو ګامونو د پورته کولو خبر ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. د ډانلډ ترامپ وکیلانو د هغه د دوهم ځل مؤاخذه په بهیر کې له هغه څخه دفاع پیل کړی ده. دوی به استدلال وکړي چې ترامپ د امریکا په کانګرس باندې د مرګونی بلوا په پارولو کې هیڅ مسؤلیت نه لري او دا مؤاخذه به غیر قانوني وګڼي، ځکه چې دوی وایي ترامپ خو اوس په واک نه شته. ټاکل شوی ده چې د ترامپ وکیلان به ریپبلیکن سناتورانو ته د ډیموکراټانو د هغه استدلال په اړه اپیل وکړي او وبو وایي چې هغه تاوتریخوالی چې 15 کسان پکې له کانګرس سره مړه شوي وو غیر قانوني او د منلو وړ نه دی، خو پخوانی ولسمشر د دغه بلوا په پارولو کې هیڅ ډول رول نه دی لوبولی. څارنوالانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی سنټ ته د خپل مؤکل په استازیتوب د څرګندونو کولو لپاره یوازې یوې ورځې ته اړتیا لري، خو دوی ته د دوه ورځو په اوږدو کې 14 ساعته وخت ورکړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل دی به په یمن کې د حوثي اغیانو ډله د ترهګرو له نوملړ څخه وباسي. بلینکن په یو بیان کې وویل دغه ډله به نور د بهرني ترهګر ډلې په نامه نه پیژندل کیږي او دا اعلان به د فبروري له 14 څخه عملي کیږي. بلینکن وویل دا پریکړه په یمن کې د ناوړه بشري حالت ته په کتلو سره شوې. دغه اعلان د ټرمپ د ادارې لخوا د پورته شویو ګامونو پر خلاف دی او دا د ولسمشر جو بایډن په سیاست کې بدلون ښیي. د بایډن اداره هیله د ویچې له دغه نوې ګام سره به د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین له اسانه کېدو سره مرسته وکړي. دا ګام د دې لپاره هم پورته شوی چې په یمن کې شپږ کلنه کورنۍ جګړه د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو مشرانو د سنټ پر راتلونکو ټاکنو کې د درغلي ویره څرګنده کړې. مولانا فضل الرحمن ویلي که درغلي وشي نو پایلې به نه مني، خو حکومتي چارواکو د ټاکنو د شفافیت په برخه کې د اړینو ګامونو د پورته کولو خبر ورکړی. په پاکستان کې د سنټ د ټاکنو لپاره د واکمن او مخالفو ګوندونو د کاندیدانو له اړخه د نوماندۍ د کاغذونو د جمع کولو لړۍ په درېیمه ورځ هم روانه وه. د ولسمشر بایدن ادارې د جمعې په ورځ وویل دوی به ځینو هغو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې امریکا ته راشي او له خپلو کورنیو سره ووسیږي، کوم چې د ټرمپ د ادارې لخوا به مکسیکو کې تم کېدو ته اړستل شوي وه. د دغه خبر له مخې د جنوري په 19 نیټه به د امریکا د کډوالو چارواکي د دغه پروګرام په لومړي پړاو کې امریکا ته د یادو خلکو د راتلو پر بهیر باندې پیل وکړي. د ترامپ د ادارې لخوا د کډوالو د ژغورنې په نامه د یو پروګرام لاندې په لسګونو زره پناه غوښتونکي د مکسیکو له پولې سره د امریکا د کډوالۍ د محکمو نیټو ته په تمه ناست دي. د دغو پناه غوښتونکو کډوالو شمیر چې پرانیستي کیسونه لري کابو 15,000 ته رسیږي. او د روغتیا نړیوالې ادارې WHO مشر تدروس کیپریاسس د جمعې په ورځ وویل چې کورونا وایرس د سرچینې په اړه ټولې نظریې لا پرانیستې پاتې دي. هغه د څرګندونې چین ته د وایرس په اړه د لیګل شوې پلټون کې ډلې سره تر خبرو وروسته وکړي. د WHO تر مشرۍ لاندې چین ته د وایرس د سرچینې د پلټونو لپاره یوې نړیوالې لیګل شوې ډلې په دې ونۍ کې له چین څخه خپل لیدنه پای ته ورسوله. دغه ډلې د ووهان د یورولوژي له انسټیټیوټ څخه لیدنه کړې چې د اوازو له مخې د وایرس د خپرېدو سرچینه بلل کیږي. د WHO ساينس پو پیټر بین له چین څخه تر روانېدو مخکې ژورنالستانو ته وویل د دوی د لومړنیو موندنو له مخې دوی ډاډه دي چې دا وایرس داسې نه ښکاري چې له لابراتوار څخه دی سرچینه اخیستی وي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
رنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا اوسم د مهمو راپورونو پر لور د ډانل ترامپ وکیلانو د هغه د دوهم ځل مؤاخذه په بهیر کې له هغه څخه دفاع پیل کړي. دوی به استدلال وکړي چې ترامپ د امریکا په کانګرس باندې د مرګونی بلوا په پارولو کې هیڅ مسؤلیت نه لري او دا مؤاخذه به غیر قانوني وګڼي، ځکه چې دوی وایي ترامپ خو اوس په واک نشته. په دې اړه نور حال له نوشیروان قلمدار څخه اوري.
د امریکا په سنټ کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ مواخذه لپاره قانوني طریقې کار دلاندې بحث دوام لري. د ایوان نومندګان د وکیلانو نه ورسته د ډانلډ ټرمپ وکیلانو هم خپل قانوني دلیلونه وړاندې کړل او په سنټ کې د ټاکل شوی مواخذه طریقې کار دلاندې اوس د سنټ د غړو لخوا د دواړو خواو د وکیلانو نه پوښتنه روان دي. د جمعې پر ورځ د ډانلډ ټرمپ وکیلانو په خپلو قانوني دلایلو کې زیات په دې خبره زور راوړی چې د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس په ودانه کې کیپیټل هیل حمله ذمہواری په ډانلډ ټرمپ نشي چول کېده. د ډانلډ ټرمپ وکیلانو یو وار بیا تکرار کړل چې د امریکا 55 صدر اوس نور په صدارتي عہدا نه دی پاتې. هغه اوس په خوانی صدر دی او په عین کې د مؤاخذه سره تړلې خبرې د هغه صدر د پاره وي چې په وایټ هاوس کې موجود وي. حال توس جو بایدن د نوې صدر په حیثیت موجود دی، لہذا سه جواز نه جوړیږي چې د مؤاخذه دا کاروایی دی جاری وساتلی شي. د دین وړاندې د ایوان نمائندگان وکیلانو وویل چې په شپږم جنوري چې کوم حمله په کیپیټل هیل شوی و د هغه نوړاندې ډانلډ ټرمپ یو شمیر په سوشل میډیا دا سی ټویټونه کړي چې پکې هر واره د فایټ یا جګړې خبر شوی و. دا هر څه هغه د هغه باوجود کول چې وار په وار د امریکا په بیلابیلو ریاستونو کې د لاندې عدالتونو حتی چې تر سپریم کورټ پورې د هغه لخوا په 3 نومبر په صدارتي ټاکنو کې د درغلو تورونه رد کړي شول او ډانلډ ټرمپ خپل تورونه ثابت نه کړي شول، خو بیا یې هم د 3 نومبر ټاکنو نتیجو ته دغلا نتیجې ویلې. هم دغه وجه و چې د هغه پلویان د داسې ویناګانو په وجه راپار شول او په کیپیټل هیل یې حمله وکړله. د ډانلډ ټرمپ د وکیلانو او د مخالفه د ایوان نمائندگان وکیلانو لخوا د دلایل ورسته د سنیټرانو لخوا پوښتنه روان دي او امکان دي چې د سنیټرانو لخوا د باس او د پوښتنو د لړې به دراتلونکو نه پوره روان وي. په سنټ کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه لپاره د روان عمل سرته رسیدو ورسته به د سنیټرانو نه رائے اخستل کیږي چې آیا ډانلډ ټرمپ د شپږم جنوري د حمله لپاره مجرم وګرځول شي او کنه. دا یادونه ورده چې په سنټ کې ټول سل سنیټران دي چې 50 د ډیموکرات او 50 د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري. دا ان تر مخه که ډیموکراتیک ګوند غواړي چې د ډانلډ ټرمپ مؤاخذه دی وشي نو په درو کې دوه برخې د سنیټرانو مرسته به حاصل وي. د دې لپاره به ډیموکراتیک ګوند ته د ریپبلیکن ګوند د 11 سنیټرانو غړو مرسته پکار وي. معنا دا چې په اصلو کې به ورته وش پته د سنیټرانو حمایت پکار وي. خو امریکایي مطبوعاتو باندې سیاسي سیډونکو او قانون پوهان وایي چې دا سنخ کاری چې ډیموکراتیک ګوند تبا په سنټ کې د وش پته سنیټرانو مرسته حاصل شي او دا سخکاری چې ډانلډ ټرمپ به د مؤاخذې نه یو ځل بیا بچ پاتې شي. د امریکا په تاریخ کې دا اولنی صدر دی چې په دویم ځل یې مؤاخذه کیږي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پاکستان کې د مخالفو ګوندونو مشرانو د سنټ پر راتلونکو ټاکنو کې د درغلي ویره څرګنده کړې. مولانا فضل الرحمن ویلي کړه درغلي وشي نو پایلې به نه مني، خو حکومتي چارواکو د ټاکنو د شفافیت په برخه کې د اړینو ګامونو د پورته کولو خبر ورکړي. په دې اړه بشپړ راپور ل رابیا پیر سخاوري.
د پاکستان د سینټ د ټاکنو د پاره د واکمنو مخالفو ګوندونو د کاندیدانو له اړخه د نامزدګۍ کاغذونه د جمع کولو لړۍ په دویم ورځ هم دوام لري. بل پلوته د مخالفو ګوندونو له اړخه د وړند څخه په دغه ټاکنو کې د درغلي فیری سرګندېږي او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د قومي اسمبلی په شان سینټ کې هم د درغلي انتظامات روان دي. کچري درغلي وسو نو نتیجه به نه مني. د جمعیت علماء اسلام شر مولانا فضل الرحمن د مطبوعات سره خبرو کې وویل چې په سرګند رائے ورکول یا اوپن بیلټ د پاره د طریق انصاف هڅي د هغو خپل کاندیدانو بریالي کولو د پاره کیږي. طریق انصاف ویره لري چې د دوی د اسمبلی غړي به د دوی کاندیدانو ته ووټ ورنه کړي. سرنګه چې په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې درغلي سوي وي، په سنټ کې هم د درغلي انتظامات روان دي. زموږ مازی د دې خبرې گواه ده چې موږ د درغلي ټاکنو او د هغه په نتیجه کې بریالي کېدونکو خلکو راتګ نه دی منلی. د الیکشن کمیشن له اړخه خپور سوي د پروګرام تر مخه د مش په درېمه نیټه کېدونکو د ټاکنو د پاره د رواني میاشتې په 12مه او 13مه نیټه د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کېدو لړۍ روانه ده. د نمونو حتمی اعلان بیا د الیکشن کمیشن له اړخه د رواني میاشتې په 14مه نیټه وکړی سیم. د دغه ټاکنو د پاره د مخالفو ګوندونو او د واکمن طریق انصاف ډلې له اړخه خپلو کاندیدانو ته ټیکټونه ورکړی سوي دي. طریق انصاف شبلی فراز، محسن عزیز، دوست محمد، ثانیه نشتر، سیف الله نیازی، بیرسټر علی ظفر، عبدالحفیظ شیخ او نور کاندیدان نامزد کړي دي. پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی، فرت الله بابر، شیری رحمان، تاج حیدر، سلیم مانډوی والا، فاروق اچ نایک او نورو ته ټیکټونه ورکړی دي. د مسلم لیگ نواز ډلی له اړخه اعظم نذیر تارن، پرویز رشید، مشاهد الله، ساجد میر او سادیه عباسی ته د ګوند ټیکټونه ورکولو پریکړه سوې ده. جمعیت علماء اسلام ډلی له اړخه هم خپل کاندیدان د نامزدګۍ لپاره ټاکل سوي دي چې پکې مولانا عبدالغفور حیدری او مولانا عطا الرحمن شامل دي. بل پلوته پیپلز ګوند الیکشن کمیشن له اړخه سینټ ټاکنو په شیډول اعتراضونه رابر سیره کړی دی او په دې اړه د ګوند غړي نیر بخاري د ټاکنو نیټه بدلولو خواست هم کړی دی او ویلي چې په کم وخت کې ټاکنو تیاری د کاندیدانو لپاره ممکنه نه ده. خو الیکشن کمیشن له اړخه د دوی دغه خواست رد کړی سوی دی. د ریپورټونو تر مخه قومي احتساب بیورو نیب د سنټ د ټاکنو لپاره خصوصي سیل جوړ کړی چې د ډایرکټر آپریشن غلام صفدر شاه په مشرۍ کې به د سنټ د کاندیدانو د ریکارډ څارنه کیږي او په څه جرم کې ککړ کس ته به د سنټ ټاکنو کې برخه اخستو اجازه نه ورکول کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
څېړونکي وایي د سنټ په ټول ټاکنو کې په بلوچستان کې ډېر پیسې لګیږي. نور حال له حمید سمسور څخه اوري.
د پاکستان د سینټ په تیرو ټول ټاکنو کې د 2013 د جنوري په میاشت کې د بلوچستان د مسلم لیگ نون سردار ثنا الله زیری حکومت د بے باوري للارې پرداسې محل باندې نسکور کړل سو چې د 15 کالو د مودې و بشپړه کې دوته یوازې شپږ میاشتې پاتې وي چې دا د سینټ لپاره د مسلم لیگ نون بریالیتوب په ماته کې د بدلولو لومړی پلان وو. سیاسي څېړنکار شاهزاده ذوالفقار ویي چې وزیر اعظم عمران خان هم اوس دغه تشویش څرګند کړی دی چې په بلوچستان کې د سینټ لپاره اوس هم ډیر پیسې کارول کېږي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د پاکستان ډیموکراټیک غورزنګ په غونډو کې هم تورې لګولی وو چې په بلوچستان کې د سینټ په تیرو ټول ټاکنو کې د فوج یو عالی رتبه مامور په پیسو باندې د ده په ضد باندې ډیر ووټونه اخیستي وو.
دا تیر الیکشن چې اوسوله په سی ایم هاوس کې پیسې دغه ایم پی ایس ته ورکړل سوي وو. وزیر اعظم خپل ویل چې 20 کروڑ چې دلته ریټ روان دی او اسد عمر وفاقي وزیر هغه ویل چې دا زموږ د انټیلیجنس رپورت دی. نو انټیلیجنس رپورت خو نو غلط نه غلطیږي. اور تیر الیکشن کې زما دا خیال دی چې زیات بولی ولاړ یو سړی سلویش او بل چې دی 15 کروڑ خرچ کړه چې په الیکشن کې چې دی د بلوچستان ایم پی ایس ډیر بدنامه باندې خلک راضي پیسې ورکړي.
شهزاده ذوالفقار وی چې د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان اوټ ډیر مهم ارزښت لري.
نور صوبو کې خو دغه دی پارټیان ډیر مضبوط دي لکه خپل خلک چې دی دغه کنټرول کوي بیا د وی ممبران ډیر بل صوبو کې چې دی ډیر ایم پی ایس چې دی غیو سینیټر الیکټ کوي. دلته و دی حسین اسلام په کراچی ډیر لوی سرمایه
بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی دا خبره په ډاګه کوي چې د سینټ په انتخاباتو کې په تیرو وختو کې هم پیسې کارول شوی وي، خو اوس موجوده حکومت د دغه ناوړه عمل ختمول غواړي. خود اپوزیسون گوندونه پاکستان ډیموکراټیک الاینس د دې مخالفت کوي.
په دې کې د ریفارم ضرورت او ډېر شو موکو د پارلیمان سره د اپوزیشن سره باید چې دای نو کتل چې د بل چاره وړ دي دای کتل و چې نیت په دې کې چې شش شفافیت نیت دی، نو چې دا سیستم بیا به انویسټر عزت وي سینیټر عزت به نه وي.
د پښتونخوا ملي عمومي پارټي عثمان کاکړ وی
اپوزیشن دا ورته دا الیکشن به وسی لاغه باد یو چې د الیکشن د پاره یو جامع مر یو ترمیم راوړو د سنیټر ووټ سې دی ډایرکټ لولس ز پکاري سې ووټو نواب لکه قومي اسمبلی کې سې څنګه امیدواران ولاړي هم به پیسې ختم سي دا نه کوي چې معنا د سنیټ اختیارات د قومي اسمبلی برابر سي د خپل دوستان پر سنیټ مسلط کې د وایډ د سپیدا غنه.
د 2013 د سینټ د انتخاباتو وروسته د عام انتخاباتو لپاره په بلوچستان کې دلته یو نوې سیاسي ګوند بلوچستان عوامي پارټي پرانستل سولا چې اوس د دې ګوند مشر علا وزیر جام کمال خان لتیری کینساب سره ګډ په صوبې کې ائتلافي حکومت پرانستی دي. اوس د بلوچستان له 15 غړو څخه په ائتلافي حکومت کې د بلوچستان عوامي پارټي ګوند څلیر وس تیری کینساب و عوامي نېشنل پارټي څلور بي ان پي عوامي او ازاره ديموکراټک پارټي دوه دوه جمهوریت وطن پارټي یو غاړي لري او دغه ډول د مخالفي ډلې بیا بي ان پي منګل او جمعیت پی لس لس غړي لري. په مارچ کې د سینټ پر روانو ټول ټاکنو کې به د بلوچستان اسمبلی 12 سنیټران چې په دوی کې و جرنل 2 شزي 2 ټیکنوکریټ او یو بیا له لژقي زخه دی. کچيري د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ ټول د اسمبلی غړي په یو خلووی نو ل 12 زخه 8 سنیټران ټاکلی شي او اپوزیشن ته به یوازې 4 پاتې شي. په بلوچستان کې اوس د پیپلز پارټي یو سنیټر هم نه لري. پر روانو ټول ټاکنو کې به په لومړي ځل باندې د مسلم لیگ نون سنیټر هم له بلوچستان څخه نشي ټاکل کېدلای. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد د یاد محکمې یو بل جج قاضي فایز ایساد وزیر اعظم عمران خان اړوند دوسیو او ریډلو څخه منع کړي او خپل پریکړه یې لیکلی چې قاضي فایز ایسا وزیر اعظم سره شخړه لري ځکه مناسبه نه ده چې هغه د وزیر اعظم عمران خان سره تړلی قاضي واوري. پاکستان کې وړاندې نه د وکیلانو تنظیمونو تور لګولې چې د پوزي استابلیشمنت د خوخه برعکس پریکړو کولو باندې قاضي فایز ایسا او دغه کورنۍ زورول کیږي. په دې اړه د پیر ولایت شایو راپور ته وښی
مشر قاضي تر مخه فایز ایسا د وزیر اعظم عمران خان په ضد قضیه کړې ده ځکه د هغه لپاره مناسب نه ده چې د وزیر اعظم سره تړلې کیسونه اوریدنه کې کینی. مشر قاضي دا هم په ګوته کړې د پاکستان اعلی عدالت د دې لپاره نه دی ناس چې اس بي سو وزیر اعظم عمران خان سره شخړه کې ور پروزی. بلوچستان صوبې سره تړاو لرونکي د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا پر وستو کې سویلین چارو کې د فوز لاسوخنه په ضد یو شمیر فیصلې جاری کړې دي. د فایز عیسا کورنۍ لندن کې د پټو اساسو لرلو په تور د مسؤلیتو ادارې یا حکومتي ادارې د پلټنو سره مخ ده. خو بیا فایز عیسا هم وزیر اعظم عمران خان او داغه نږدې ملګرو باندې برتانیې کې د پټو اساسو لرلو تورونه لګوي. پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونو دا الزام دی چې د فوزی اسټابلیشمنت مخالف فیصلې جاری کولو په سر فایز عیسی زورولې کیږي. وتل قانون پوه د هیواد په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل په خوانی مرستیال مشر عابد ساکی د مشر قاضی ګلزار احمد تازه پریکړه د قاضی فایز عیسی سپکاوی او د قانوني اساس د محرومه فیصله ګرځوي.
قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی من پسند کے فیصلے لینے کے لیے من پسند کی حکمت عملی
اغوائی دے فیصلی نا پڑا گا کی گی چی دا پاکستان سپریم کورٹ دو ڈلو کی تقسیمہ دے. عابد ساکی پا خبر اعلی عدالت کی دا ملکی دستور او قانون سوک پروا نلری او دا زانگڑی تگلاری دلاری دا خپل خوخ فیصلی جاری کی گی. نمول زیادت اکلا کو حکومت پا قاضی فائز عیسیٰ اعتراض کرو نو بیا ہم لاس خبر آوا. خو مشر قاضی گلزار احمد سنگ خپل یو همکار په صداقت باندې سوالونه راپورته کوي. قاضی فائز عیسیٰ کال 2018 کې د مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک اسلام آباد کې شوې احتجاجي پرلت خوراولو کې د پاکستان د فوز کردار غیر دستوري ګرځولې وو. فوزی استخباراتي ادارې ISI سپریم کورټ ته د فیصلې په ضد بیا کتنې خواست هم کړې دی. د جسټس فایز عیسیٰ کورنۍ په حکومت باندې د اساسو د پلټونو په معامله د دوی د بې ځایه زورولو تورونه هم لګوي. د هیواد صدر عارف علوی په نوم لیکلي خط کې فایز عیسیٰ ښځې سرینا عیسیٰ خبرداری ورکړی که د دوی ژوند ته څه زیات ورسېدو نو دوی به د کرایې د جنګیالو نومونه د نړیوالې ادارې FATF په مخ کې اخلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد شخصي سکتور یا پرایویټ سکتور ته د کورونا وایرس د مخنیوي واکسینونو د ترلاسه کولو اجازه ورکړي، خو په سیمیز مارکیټ کې د هغو د خرڅولو لپاره نرخونه ورته نه دي ټاکلي. روغتیا پوهان وایي حکومت باید د واکسینونو لپاره یو نرخ وټاکي، ځکه چې په آزاد مارکیټ کې به ورڅخه ناوړه ګټه پورته شي. له اسلام آباد څخه پرې ارشد حسین نور حال راکوي.
د صحت وزیر فیصل سلطان رائټر خبری ایجنسی ته د کابینې د دې فیصلې پخلی کړي او وایي چې شخصي څنګه د دې ویکسینو درآمد کول شي. د پاکستان ډرګ ریګولیټری اتارټي په دې اړه سوالونو ته کم جواب نه دی ویلي. دا فیصله مهمه ده چې د 2 کروڑ آبادی هیواد تر اوسه پورې د کورونا وایرس د مخنیوي ویکسینو پوره تعداد نه دی ترلاسه کړی او یوازې روانه میاشت چین پاکستان ته د ساينوفارم ویکسینو 15 لک خوراکونه ډالۍ کړي دي. دا ویکسین په لومړی پړاو کې د صحت هغه فعالینو ته ورکړل کیږي څوک چې په لومړی صفونو کې کار کوي. فیصل سلطان وایي چې د پاکستان حکومت منصوبه بندي کوي چې د هیواد ټولې آبادی ته د کورونا د مخنیوي ویکسین ویلیا او رسوي، خو زیاتوي خلک کولی شي چې دا ویکسین په پیسو د شخصي څنګه نه ترلاسه کړي. هغه وایي چې کله دا ویکسین شخصي سکتور ته راشي نو بیا به د دې نرخ په خپل ښکار شي. پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله تر اوسه پورې لږ تر لږه د 15 لک نه زیات خلک متاثر شوی او شاوخوا د 2000 نه زیات ناروغان د دې وبا له کبله مړه شوی دي. د خیبر پختونخوا د سوابې په گجوخان میډیکل کالج کې اسیسټنٹ پروفیسر ضیاء الحق افریدی وایس اف امریکا ډیوا توای باید چې دا ویکسین شخصي څنګه ته ترلاسه شي، ولې چې حکومت په خپل ټوله آبادی ته دا ویکسین ویلیا نشي رسولې.
او یو دا پکې خطر شته چې خلک دا جمع کی او په بلیک کې خرڅوي.
د اسلام آباد په شفا هسپتال کې د کیسینو بایو ویکسینو د ازماینې مشارکونکې ډاکټر اجاز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وای باید چې حکومت د خپل فیصلې ته بیا کتنه وکړي. هغه وایي که حکومت د دې ویکسینو نرخ یو حد ټاکلی وي نو ښه به وه، ولې چې درآمد کوونکي په مارکیټ کې د دې نه غلطه ګټه پورته کولی شي. سرکاري اسناد وایي چې تر اوسه پورې د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو درآمدي قیمت نه دی معلوم شوی او دا به ممکن نه وي چې د ویکسینو لږ تر لږه نرخ د اوس نه وټاکلی شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 202-205-0003.
د میرمنو د قومي یا ملي ورځي د منځلو په اړه په پیښور کې را جوړ شوی یوې غونډې ته د بشري حقوقو فعالین وویل جنکی په ټولنه کې د کم عمرۍ ودونو سره سره د تعلیم او روزګار نشوالي سره هم مخ دي او د یوې ورځې نه یې بلې ته پستونځو کې زیاتواله راځي. دوی ویلي په اوسنی وخت کې هم له خوانځي او څخه بهر ماشومانو کې 80% یې جنې دي. خو د خبر پښتونخوا اسمبلی غړو وویل د میرمنو د خیر خیګنې او پرمختګ لپاره په حکومتي کچه هلې ځل روانې دي او د دوی د تعلیم، صحت او روزګار ته خصوصي پاملرنه کیږي. نور تفصيل د فرشنواري پر راپور کې اوري.
د خبريالانو ستونزو په اړه کارکونکو اتحادیه وایي د مالی بحران د لاسه د خبريالانو پسیر یو شمیر جنکی خبريالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او ادارو نه وستل شوي دي. دوی وایي د خبري ادارو لاړخه جنکی او خبريالانو ته د نارینه او پسیر ترخواګاني او موکي کمی ورکول کیږي. د پیښور اوسیدونکو او پخوانی خبريالي انیل شاهین وی او وی دی وته اویل په جرنالیزم کې وړاندې نه جنکی او شمیره کموه خو اوسنی حالاتو د لاسا نور هم کمی شولې.
او صورت حال دار چې کوم زمونږ ممبر زنانه ودل تکي پرسکرایب کې کداغي تعداد ډیر شنو اغه شلو نم زیات کم شوه دي او شلو نو ول زیات کم شوه دي چې ډیرو ادارو نه صرف دا زنانه د نوکریان نه فارغه شوه دي بلکې ډیر داسې زنانه وي چې ادارو نه فارغه شنو اغي سایډ بزنس شروع کړ. نو اغم یو پوینټ و چې زمونږ د پرسکرایب ممبرشپ داغي ختم شو. اوس دوباره زدا غنم چې کده شي زمو حالات خوشي ځکه چې امید باندې دنیا قائم ده او زمونږ ډیر زنانه داسې دي چې واپس ممبرشپ د پاره راضي او فیل تم راضي.
انیل شاهین وای جنکی خبریالانی په اقتصادي توګه ډېری کمزوري شوی او د لوجی نورو روزګارونو ته مخه شوی دا
جرنالیست او از ا فیمیل جرنالیست زکم حالات ګورم نو یقینا راتلم کله چې دا حالات منتدانه ډېر خنخ کاری ځکه چې پریس کلب ته فند نه ملاويږي یونین ته نه ملاويږي بیروزګار اعلان زموږ نشتا. نو ډیفینیټلی کزما لوروي زما روي زما خورځوي نو زبم چې ان جی او ته دلاړ شي خو میډیا کې څه پاتې دي میډیا کې نه ګلیمر هغه شته نه موږ رپورټینګ هغه څه کولی شو زموږ د مجبوري معاشی مجبوری سره سره مونږه هغه اختیار چې مونږ نه کلم کې ډیر زور دی هغه کلم زور مونږ نشي استعمالول ډیر ایلیمنٹس ډیر عوامل دي کې
خبريالان وایي هر کال د بیلابیل په هندونو نه شپېټونه زیاتې جنکی د جرنالیزم څنګه نه ډیګریان ترلاسه کوي خو په لکش میر کې عملی جرنالیزم ته راځي. په پیښور کې د یوې خبريالي په هیڅ کارکون کې ناهید جانګیر اویل جنکی د ارزي روزګار د وجه هم اوس په جرنالیزم کې پاتې کېدل نغواړي.
بیا کوم وګورو نو ادارو کې د سپیس خبره تاسو پر ډېری کمی راځي او ډېری کمی پکې موږ تخکاریږي. نو هغه هم دي چې ما تاسو ته وایم کنه چې د سیلري حوالی سره هم ډیسکریمینیشن کیږي. یو زنانه وي چې ذاته ګینټي ډیوټي کوم او میل ایم کوي نو ولې دا سیلري مان سیوا د زما کمه ده ٹھیک ده هغه ډیر مجبور وای چې هغه بیا په داسې ادارو کې کار کوي. همیشه کوشش کوي چې ماته چې سرکاري نوکری ملو شي چې زه سکی ورشم. نو دغه خبرې دې
په دان ورسپاړه کې خبر شوې او خبر کې ویلې شوې په تیر لږ وخت کې چې لزرونه زیات خبريالان د خبري ادارو نه وېستلې شو چې پکې د نورو تنانو په شمول جنکی هم شامل دي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخی دی د پښتوول نو وډیر خلک من کروخی دی.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سروخی دی او د پښتوول نو وډیر خلک من کروخی دی.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
اوریدونکو د ډیوی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخامنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس بارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.